بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 49 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې هست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 لومړۍ هجري شمسي کال د غبرګولي د میاشتې اوهمه او د 2022 میلادي کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده چې د شوال د میاشتې له 16 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه الیاس خرابیدی ستاسو درانه حضور ته حاضر سوی یم چې نننۍ سهارنۍ او سطح خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به په افغانستان کې د اهل تشیع د وژلو او د ملګرو ملتونو د غبرګون په هکله یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. د پروګرام په دوام کې به هم د تاریخ پانه خپرونه واورئ. بیا به د ایران د اسلامي جمهوریت د تولید د کورني ظرفیتونو په هکله یوې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم د ښو عادتونو په زړه پورې خپرونه واورئ چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. اوس په تهران کې د سهار و بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د فارس خلیج په سمندر کې د سپای پاسداران له لوري د دوو یوناني کښتیو نیول کېده. د عراق پارلمان اسرائیل سره هر ډول اړیکې جرم وباله. ایران او روسیا د اټومي انرژیو د نړیوالې اجنسۍ د راتلونکي غونډه پاکله سلام مشورې وکړې. د طالبانو حکومت د نجونو د ټولګیو د پرانیستلو لپاره یوه تکسیزه ډله جوړه کړې. امریکې بندیزونه په نړیوال روغتیایي ډګر کې د ناروغان د مړینې د زیاتېدو لامل او سیونیستي ځواکونو یو فلسطیني ظلمۍ په ډزو وواژه. تفصیلی خبرونه. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو د فارس خلیج په اوبو کې د دوو خلاف ورزې کوونکو یوناني تیل وړونکو کښتیو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو د یوې بیانیې په صادرولو سره اعلان وکړ چې د سپا سمندري ځواکونو تیره ورځ د ځینو خلاف ورزیو د عمله دوې یوناني تیل وړونکي کښتۍ نیولې دي. دغه اقدام تر هغه وروسته وسو چې د یونان سمندري ځواکونو په غیر قانوني توګه د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ په سمندر کې نیولې وه او امریکایانو ته ورسپارلې وه. تیره ورځو کې امریکا ادعا کړې وه چې د اسلامي انقلاب سپای پاسداران د ایران د تیلو په پلور کې ونډه لري او په دې توګه یې د ایران د تیلو په پلور نوي بندیزونه ولګول. په وروستیو ورځو کې هم د ایران خارجه وزارت د یونان د سفارت شارج دافیر یې احضار کړی و او له دغه هېواده یې غوښتې وه چې د سمندري غلا څخه ډډه وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت هم یونان ته د سزا ورکولو لپاره د دې هېواد خلاف ورزي کوونکي تیل وړونکي کښتۍ نیولې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو قومندان تیموتی هافکینګ هم د دې مسلې په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا وزیر ویلي چې د امریکا یو اړخیز مالي او بانکي بندیزونه په نړۍ کې د ناروغان د مړینې د شمېر د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی د نړیوال روغتیایي ټولنې په غونډه کې د دې په بیانولو چې اقتصادي جګړې او بندیزونه د ولسونو سلامت او روغتیا ته زیان رسوي وویل، د امریکای بندیزونه په نړیواله کچه کې روغتیا زیانمنه کړې او د ناروغانو د مړینې شمیر زیات کړی دی. هغه زیاته کړه د کرونا وبا په نړیوالو بیړنیزو حالاتو کې د روغتیایي سیستمونو کمزورتیا وښودله. وبا او د هغه پایلې نه یوازې د خلکو روغتیا ته ګواښ رامنځته کوي، بلکې د سولې او امنیت په وړاندې هم خنډ رامنځته کوي. د ایران د روغتیا وزیر تاکید وکړ چې د روغتیا نړیواله اداره باید د واکسین په عادلانه ویش کې کارنده رول ولوبوي. د عین الله په وینا د کرونا د وبا پر مهال چې د ایران د خلکو روغتیا زیانمنه سوې وه او واکسین نه پیدا کېده، د امریکا ظالمانه بندیزونو د ستونزو د لا پیچلې کېدو سبب سوی و. هغه زیاته کړه چې ایران په داسې حالاتو کې د واکسین د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې او د کرونا ضد د واکسینونو په تولید لاس پورې کړ. د ایران د روغتیا وزیر یادونه وکړه چې تهران د روغتیا د نړیوالو قوانینو له هر ډول نه سنجول شوي بدلون مخالفه دی او په دې باور دی چې هر ډول اصلاحات باید د وړاندیزونو تر څیړلو وروسته عملي سي. په ویانا کې د بندیزونو د لیرې کېدو په مذاکراتو کې د روسیې استازی په ویانا کې د ایران د استازولۍ له سرپرست سره د اټومي انرژیو د ایجنسۍ د واکمنو د شورا د غونډې په هکله خبرې اترې وکړې. ټاکل سوې ده چې د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ واکمنه شورا بله اونۍ کې د ایران په هکله غونډه وکړي او د دې ایجنسۍ د سرمنشي راپور واوري. خو د اټومي انرژیو د نړیوالې ایجنسۍ سرمنشي رافایل ګروسی په وروستیو ورځو کې د ایران په ضد ځینې ادعاوې مطرح کړې. هغه ادعا کړې ده چې د ایران په ځینو مخکنیو اټومي سایټونو کې د یورانیومو ذرات موندل سوي چې په اړه یې خبرې روانې دي، خو د اټومي انرژیو نړیوالې ایجنسۍ تر دې دمه مناسب ځواب نه دی ترلاسه کړی. ګروسي همدارنګه ادعا کړې ده چې د یادې مسلې له هوارېدو پرته د ایران او څلور جمع یو ډلې د هیوادونو ترمنځ د برجام د نړیوالې اټومي موافقې راژوندي کېده ممکنه نه ده. په ویانا کې د ایران د سازولۍ سرپرست محمد رضا غایبي له خپل روسي سیال میخایل اولیانوف سره په دې اکله سلام مشورې کړې دي. په ویانا کې د ایران او څلور جمع یو ډل د هیوادونو ترمنځ د بندیزونو د لیرې کېدو او د اټومي د نړیوالې موافقې برجام په اکله مذاکرات وروستي پړاو ته رسېدلي، خو امریکا لا هم د بندیزونو په نه لیرې کولو سره د هوکړې مخنیوی کوي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان د حکومت خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژۍ په برخه کې سبسیډي لیرې کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د شپږ میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له څو ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د ساري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ سوی دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت سرپرست وایي یوه اته کسیزه کمیټه یې جوړه کړې چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لاره هواره کړي. د طالبان د حکومت مرستل ویاند انعام الله سمنګانی ویلي چې د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی به د دې کمیټې مشري په غاړه لري. د زیاته کړې ده اته کسیزه کمیټه چې دیني عالمان هم پکښې شامل دي، له شپږم ټولګۍ پورته نجونو د ښوونځیو پرانستلو په برخه کې یو لړ کارونه کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکو کې دا ستونزه حل سي. د تیر کال د اګست په پنځلسمه وقت د طالبانو رسیدو وروسته د نجونو ښوونځی بندې سوې. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو نیوکو سره مخامخ سوی دی. یو لړ ټویټونو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د ملي مصالحه د عالي شورا له پخواني مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د لیدنې خبر ورکړي او له نړۍ سره د افغانستان په راتلونکو اړیکو خبرې کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وایي په دې کتنه کې د افغانستان پر سیاسي بهیر، بشري حقونو، د ښځو پر بنسټیزو حقونو او په ټولنه کې د هغوی پر رول او د افغانستان پر عمومي بشري وضعیت خبرې سوي دي. لویدیز هم په نږدې راتلونکو کې له افغان سیاستوالو او نورو مشرانو سره د خبرو اترو اعلان وکړ. د ځینو سرچینو په وینا عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په هندوستان کې کتلی دي. لویدیز د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې عبدالله ته یې د خپلې کورنۍ د سفر او لیدنې اجازه ورکړې ده. تر دې وړاندې ویل سوی چې طالبان به پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ته اجازه ورنه کړي چې له افغانستان څخه ووځي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو اعلامیه ته په غبرګون کې ویلي چې پر افغان میرمنو د محدودیتونو په اړه د امنیت شورا اندېښنې له واقعیت څخه لیرې دي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت همداراز د افغان ښځو د حقوقو په اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې ذکر شوې اندېښنې له واقعیته لیرې بوري او د افغانانو د منل سوي دیني او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لښکرو د بشپړو حقوقو د تامین په برخه کې پر خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د طالبان حکومت د افغانانو دینی ازادۍ ته درناوی او د خبرو له لارو د ستونزو پر هوارولو باور دی. د سیونیستي رژیم وحشي ځواکونو په بیت اللحم کې یو 14 کلن فلسطیني زلمی په ډزو سره په شهادت ورساوه. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې یو فلسطیني 14 کلن زلمی د بیت اللحم په سیمه کې د سیونیستي ځواکونو په ډزو په شهادت ورسېدل. اسرائیلي ځواکونه او د ښارګوټو او سیونیستي اوسېدونکو هره ورځ په مختلفو پلمو سره فلسطینیان ته مرګ ژوبله اړوي، خو دې سره سره د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول نړیواله ټولنه د اسرائیل د رژیم په جنایاتو سترګې پټې کړې دي. جش کاله کیږي چې سیونیستان د بیرغ تر نوان لاندې په نیواکي قدس کې لاریون ترسره کوي او د اسرائیل د بیرغ په اوچتولو سره د فلسطینیانو او د مسلمانانو په ضد شعارونه ورکوي. سیونیستي چارواکو اعلان کړي چې د روان میلادي میاشت په پای کې به یو ځلی بیا په قدس شریف کې د فلسطینیانو په ضد د بیرغ لاریون ترسره کړي، خو په مقابل لوري کې د فلسطیني مقاومت ډلو خبرداری ورکړې چې د لاریون په ترڅ کې به سیونیستان ته د الاقصی جومات د سپکاوي اجازه ورنه کړي او هر ډول پاروونکي اقدام به د جګړې اور بل کړي. د عراق پارلمان د یو قانون په تصویبولو سره د اسرائیلي رژیم سره د حکومت له لوري د اړیکو هر ډول رغونه جرم بللی دی. په بغداد کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد کاظم آل صادق د سیونیستي ضد د دغه قانون د تصویبولو د عمله د عراق د پارلماني استازو ستاینه وکړه. د عراق د پارلمان له لوري په تصویب سوي قانون کې راغلی چې د اسرائیل رژیم سره هر ډول سیاسي، امنیتي، اقتصادي، تخنیکي، فرهنګي، سپورتي او پوهنیز همکاري چې تر هر عنوان لاندې وي جرم او هیواد سره خیانت بلل کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
تهران رادیو قدر منو اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړوم. یو سیاسي تفسیری ته چې عنوان یې دی په افغانستان کې د اهل تشیع د وژنو غندنه، هیله ده چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت ولري. د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د شیعیانو او هزاره قومیتونو د وژلې په غندلو سره په هغوی باندې وروستي بریدونه سیستماتیک وباله او د پایلو په هکله یې خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو ریپورټر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د اهل تشیع عام وژنه د بشریت په ضد یو ستر جنایت وباله. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار کې په ورستیو بریدونو کې چې داعش ترهګر ډله پړه په غاړه واخیسته، په لسګونو بې ګناه انسانانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ملګرو ملتونو راپورټر په داسې حال کې په یاده موضوع باندې خبرې کوي چې لویدیځ هیوادونه چې د بشري حقونو د دفاع ادعا لري، په افغانستان کې د اهل تشیع د وژلې په وړاندې چوپتیا غوره کړې او د هغوی د وژنې ننداره کوي. داسې یو حالات چې د امریکا له لوري رامنځته سوی دی. امریکا له سوریه او عراق څخه افغانستان ته د داعشیانو په راوستلو سره د دوو خونړیو بریدونو زمینه برابره کړې ده. سمیرا مروتی د سیاسي چارو کارپوهې په دې اړه وایي، د داعش تر ماته خوړلو وروسته امریکا د دې ترهګرې ډلې عناصر افغانستان ته ولېږدول او په دې توګه یې نوې فتنه افغانانو ته رامنځته کړه، ترڅو هم افغانستان کې کړکېچ دوام پیدا کړي او هم سیمه ورسره ناامنه سي. ځینې سیاسي محفلونو چې د افغانستان له دننې څخه راپورونه ترلاسه کوي، په طالبانو کې د ملا عبدالغني برادر او سراج الدین حقانی ترمنځ اختلافات، د طالبانو د تنخواه نشتون او ځینو ته د څوکۍ او د مقام نه ورکړه داعش ترهګرې ډلې سره د یو شمېر طالبانو د یوځای کېدو لامل ګڼي، چې د امله په افغانستان کې غلچکي او ترهګریز بریدونه زیات سوي دي. ویل کېږي چې د سراج الدین حقانی ډله اوس هم په مستقیمه توګه د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI تر نظر لاندې فعالیت کوي او په دې خاطر د امریکا او د ملا برادر تر منځ د دوحې د موافقې د پلي کېدو مخنیوی کوي. امریکا هم په دې پلمې سره د افغانستان د شتمنیو په کنګلولو سره د طالبانو له مخالفانو څخه ملاتړ کوي، چې د امله یې په دغه هېواد کې تاوتریخوالي په زیاتېدو دي. د پاکستان د چارو شیناند علی خزائی په دې اړه وایي، یو مسله چې پام نه دی ورته سوی په طالبانو کې د سراج الدین حقانی او د ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د اختلافاتو دوام دی. په تیره بیا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داسې یو ځای چې د داعش د ترهګرې ډلې پټنځای بلل کېږي. هغه زیاتوي، داعش ترهګر ډله له رامنځته شوي چانس څخه استفاده کوي او د غولونکو ژمنو په کارولو سره د طالبان ناراضي عناصر ځان ته جذبوي او د تاوتریخوالي په زیاتولو سره د نفاق د اچولو په لړ کې خپلې موخې تعقیبوي. په هر صورت کې د افغانستان خلک د ملګرو ملتونو څخه تمه لري چې د خپلو نړیوالو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د دې هېواد د ستونزو له حل سره مرسته وکړي او یوازې د راپور په ورکولو بسینه نه وکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو اداره په هېوادونو کې د سولې او د ثبات د پیاوړ کولو او د مرستو د رسولو دنده په غاړه لري. نو مسلو ته په کتو سره د ملګرو ملتونو اداره باید له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلي، ترڅو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي، ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالو په دوام سره د ترهګرو ډلو د پیاوړې کېدو زمینه برابرېدای سي، چې ورسره د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت له ګواښ سره مخامخېږي. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې و منی عزیزانو. اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یا شنبې د 1401 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې اومه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له شپږویشتمې او د 2022 میلادي کال د می له 28مې نیټې سره برابر ده. دوه اتیا کال پخوا د 1948 میلادي کال د مې پاتې ویشتمه نیټه د دوهم نړیوال جنگ په لومړیو کې بلجیم چې د بې پلوي توپ اعلان کړی و د نازی جرمني پوځیانو تر نیواک لاندې راغی. د بلجیم ځواکونه چې د انګریزانو له مرستې او ملاتړه برخمن و د جرمني پوځ د یرغل په وړاندې له 300 ورځو مقاومت وروسته د بلجیم پاچا دریم لیوپولډ په حکم جنگ ختم کړ. د دریم لیوپولډ دغه پریکړه د بلجیم د خلکو د خپګان او په نهایت کې په 1950 میلادي کال کې له پاچاهۍ څخه د هغه د رسمي لیرې کېدا سبب شوه. له بلې خوا په همدغه ورځ په فرانسه کې هم د متفقینو ځواکونه د جرمني پوځ سره له یوه ډېر مرګ ژوبلې درلودونکي جنګ وروسته د فرانسې په شمال کې د دونکرک بندر شاتګ ته پیل کړ. په دغه عملیاتو کې د متفقینو 1,740 او یا بیړیو د نږدې 350 سره انګلیسي، فرانسوي او بلجیمي عسکرو د ژغورلو لپاره ګډون وکړ، خو د نازي جرمني پوځ لخوا د دونکرک کلابندۍ او هوایی بریدونه له امله د متفقینو ځواکونو 50,000 کسان ووژل شول او د هغو 400 جنګي بیړۍ هم تباه شوې ده. په فرانسه کې د متفقینو ځواکونه له ماتې وروسته دغه هیواد په پوره توګه د جرمني تر نیواک لاندې راغی. اته 50 کاله پخوا د 1948 میلادي کال د مې پاتې ویشتمه نیټه د عربي اتحادیې د غړیو هیوادونو په لومړۍ موافقې پسې د پی ایل او جوړېدل اعلان شول. د فلسطین آزادۍ غواړي تنظیم پی ایل او د جوړېدا په مهال له اتو چریکي ډلو او ګڼ شمېرو ښوونیزو، ټولنیزو، طبي، کلتوري او مالي ارګانونو جوړ و. یو کال وروسته فتح نومې د پی ایل او پوځي څانګې په کابو 1,000 غړیو سره فعالیت پیل کړل. په 1940 میلادي کال کې پی ایل او په ملګرو ملتونو کې د څارونکي غړي په توګه ومنل شو او تر 1982 میلادي کال پورې تر 100 زیاتو هیوادونو سره رسمي اړیکې ټینګې کړې. په دغه کال کې د پی ایل او چریکان پر لبنان د صهیونیست رژیم د پوځ د حملې له امله له دغه هیواده شاتګ ته مجبور شول او له هغه وروسته دغه تنظیم ورو وسلواله مبارزه پرېښودله، په دې ډول چې د پی ایل او پخوانی مشر یاسر عرفات د 1993 میلادي کال په ستمبر کې په ناروې کې د اوسلو تړون په لاسلیک کولو سره صهیونیست رژیم په رسمیت وپیژانده. په مقابل کې صهیونیست رژیم هم د لویدیځ غاړې او غزې ترانګې په نیواکي سیمو کې فلسطینیانو ته کورواکي ورکولو ته ژمن شو، خو صهیونیست رژیم د نورو تړونونو په څیر د اوسلو تړون ته هم پابند نه دی او تر اوسه پورې د هغه پر مادو عمل نه دی کړی. په عین حال کې د پی ایل او د مشرتابه له لوري دغه رژیم ته د ګڼ شمېر امتیازاتو ورکول تل د زیاتره فلسطینی تنظیمونو او خلکو له اعتراض سره مخامخ پاتې شوي دي. دوه څلویښت کاله پخوا د 1950 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په اوومه نیټه د ایران د اسلامي شورا د جرګې لومړی پړاو پیل شو. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د قانون جوړونې د جرګې د لومړی پړاو پرانستل د بدلانه پیچومې ګڼل کیږي او د قانون ورځ نومول کیږي. د اسلامي شورا دنده د قانون جوړونه ده او د ولسمشر او کابینې پر کړچار نیغ په نیغه څارنه هم په غاړه لري. د اسلامي شورا د غړیو شمېره 290 تنه دي او د خلکو په نیغ په نیغه رایو سره غوره کیږي. هر خر له نفوس سره سم د پارلمان یو شمېر څوکۍ ځان ته بیلوي. په ایران کې پیژندل شوي دینی لژکیو سره له دې چې اکثره یې د نفوس له نظره په پارلمان کې د یوې څوکۍ د ترلاسه کولو اړین شمېر یعنی 1.5 لک کسان نه لري، خو په پارلمان کې خپل استازي لري. د اسلامي شورا د څرګندو غونډو پوره راپور د راډیو له لارې نیغ په نیغه خپریږي او د هیواد رسمي ورځپاڼې او مطبوعات هم خپروي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
کورنۍ وړتیاوې.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د خپرونې په دې شیبې کې زه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د کورنۍ وړتیاوې تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د 1400 لومړي هجري لمریز کال شعار تولید په بنسټه او کار رامنځته کول ونوماوه. په همدې لر کې د 1401 هجري لمریز کال د شعار په چورلیستوب سره یو شمیر پروګرامونه درته وړاندې کیږي. په تیر پروګرامونو کې د کرهنې په برخه کې د ایران تولیدي ظرفیتونو ته اشاره وشوه، او په یوه پروګرام کې هم د وسپنې د صنعت په برخه کې د ایران په تولیدي ظرفیتونو غور وشو. په دغه پروګرام کې هم د فولادو په صنعت کې د ایران په تولیدي ظرفیتونو غور کوو. د فولادو صنعت په هر هیواد کې د اقتصاد یو مهم بنسټ ګڼلی شو، په دې ډول چې حتی د فولادو سرانه مصرف د یوه هیواد د صنعتي کېده د جاجونې د یوې ځانګړتیا په توګه مطرح دی. د فولادو بیلابیل محصولات په مختلفو صنایعو کې تر ټولو مهم عناصر دي او ډیر کارندوالی لري. د انسانانو په ژوند کې د ډول ډول وشپنیزو شیانو مصرف په واضح ډول لیدل کېږي. له ټولو ودانیو، ګاډو، کښتیو او الوتکو رانیولې د یخچال، د جامو، د وینځلو د ماشینونو او نورو شیانو په څیر په کورونو کې د استفادې وړ په کوچنیو وسایلو کې د فولادو له تولیداتو څخه استفاده کیږي. ایران هم له اسلامي انقلاب مخکې او هم له اسلامي انقلاب وروسته د فولادو صنعت ته ځانګړی پام وکړ. په ایران کې د فولادو د کارخانې تاریخچه د 1308 هجری لمریز کال ته ورستنیږي. داسې وخت چې د لومړي ځل لپاره د فولادو د کارخانې د جوړولو لپاره یو شمیر اقدامات وشول، خو دوهم نړیوال جنگ د فولادو په زمینه کې د هدفونو د ودې او تعقیبولو خنډ شو. د ایران د فولادو لومړی کارخانه په 1242 هجری لمریز کال کې د وارداتي سکریپو د استعمالولو لپاره په خوزستان ولایت کې جوړ شو. د فولادو دغه کارخانه د جوړولو لپاره د سویډن او د ایران د یوه شرکت ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شو. له هغه وروسته حکومتي برخې هم خپل فعالیت پیل کړ، په دې ډول چې له ایران څخه د طبیعي ګازو د انتقال هم د پخوانی شوروي او د ایران د حکومتونو ترمنځ د لاسلیک شوي تړون په څنګ کې د درنو صنایعو د مبادلاتو او په اصفهان کې هر کال د 50,000 ټنه د تولید په ظرفیت سره د فولادو د جوړولو د یوې کارخانې د جوړولو کار د مقابل لوري په غاړه واچول شو. په دې لړ کې د ایران د فولادو ملي شرکت هم د دغه کارخانې د ودانۍ د جوړولو او د سنگ آهن یعنی ایرین اوره د ډبرو د سکرو د چونې د کانې په څیر د اړوندو معدنونو د سنبالولو او نور او نور لپاره جوړ شو. او له هغه کال وروسته په ایران کې یو بل پسې د فولادو کارخانې جوړې شوې. د ایران د اسلامي انقلاب وروسته د فولاد خوزستان، د فولاد مبارکه اصفهان، د فولاد هرمزگان، فولاد خراسان، د فولاد سبا، فولاد کاویان او د فولاد الیاژ ایران پشان د فولاد کارخانه جوړ شوه. د فولادو د نړیوال ټولنې د شمیرنو پر اساس د ایران له اسلامي انقلاب مخکې د ایران د عمو فولادو کلنی تولید 1.8 میلیونه ټنه و، خو دغه شمیر په 2000 میلادي کال کې 9.8 میلیونه ټنو ته ورسید. په بل عبارت، په تیرو 40 کلونو کې په ایران کې د عمو فولادو تولید څه د پاسه 16 برابره شوی دی. د ایران له اسلامي انقلاب مخکې د عمو فولادو له نړیوال تولید څخه د ایران ونډه 0.4% وه، خو اوس 1.4% ته رسېدلې ده. چین د نړۍ د فولادو 45.3% تولیدول په اختیار کې لري. هندوستان د 15.6% فولادو په تولید سره په دوهم، جاپان، امریکا، روسیه، جنوبی کوریا، جرمنی، ترکیه او برازیل هم له دریم څخه په نهم لمبر کې راځي، او ایران هم په نړۍ کې د فولادو د تولیدولو لسم مقام په اختیار کې لري. د فولادو د نړیوال ټولنې د راپور پر اساس ایران د روان میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې په 1.8% ودې سره د نړۍ په 10 تولیدونکو هیوادونو کې د فولادو د تولید تر ټولو لوړه اندازه درلودلې ده. په تیرو کلونو کې په ایران کې د فولادو د تولید اندازه د ضرورت وړ اندازې کمه وه، او په همدې دلیل ایران د خپل اړتیا وړ فولاد له نورو هیوادونو څخه اخیستل او واردولې، خو د فولادو تولیدول د هغه ځانګړې پام ته په وجه چې دغه صنعت ته وشو په 19 لسیزه کې څه د پاسه 2 برابره شوی دی. نن سبا ایران د فولادو په تولیدولو کې نړیوال مقام لري، په دې ډول چې په 2010 میلادي کال کې په دنیا کې 12 مقام درلود، او نن سبا د ایران اسلامي جمهوریت د فولادو په صنعت کې د نړۍ 12 مقام لري. په لویدیځې آسیا سیمه کې ایران د فولادو د تولیدولو له نظره لومړی مقام لري، او په 2000 میلادي کال کې د 9.2 میلیونه ټنه فولادو په تولیدولو سره د خپل تولید ونډه کابو 70% ته ورزیاته کړې ده. د فولاد مبارکه اصفهان، زوب اهن اصفهان او د فولاد خوزستان شرکتونه د ایران د فولادو تر ټولو ستر تولیدونکي شرکتونه دي. ایران د فولادو د تولید د 80 فعالو یونیټونو یعنی کارخانو په درلودلو سره په کال کې د 40 ټنه فولادو د تولیدولو ظرفیت لري، خو په ایران کې د 9.8 میلیونه ټنه فولادو د تولیدولو ظرفیت د اجرا کولو په حال کې شته. د ایران هدف تر 1440 هجری لمریز کال پورې تر 5.5 میلیونه ټنو پورې د فولادو د تولید تحقق دی. د فولادو محصولاتو ته د ایران د داخلي بازار د اړتیا اندازه لکابو 40.7 میلیونه ټنو پورې اټکل کیږي. د فولادو د داخلي تولید په اندازه کې رامسته شوي ودې ته په پام سره ایران په دغه صنعت کې په یوه صادرونکي هیواد بدل شوی دی. ایران د فولادو په صادرونکو هیوادونو کې 16 مقام ترلاسه کړی. د ایران کابو 40% فولاد چین ته صادریږي، او له چین وروسته اندونیزیا 30%، او غنا هیواد هم 6% له ایران څخه د فولادو صادرات لري. په 1490 هجری لمریز کال کې ایران د نړۍ 3.5 هیوادونو ته 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت سره فولاد صادر کړي دي. د فولادو په صنعت کې د نړۍ په لسو برترو تولیدونکو کې د ایران راتلل په داسې حال کې دی چې د فولادو برخه هم د امریکا د حکومت په تیره بیا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې له بندیزونو څخه په امان کې نه ده پاتې. د امریکا خزانه وزارت د 2006 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د شرکت معدنی و صنعتي چادر ملو، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت زوباهن اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر، شرکت آهن و فولاد ارفع، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت فولاد کاوه جنوب، شرکت فولاد سبا، شرکت فولاد الیاژی ایران، شرکت استیل و شرکت خلاق تدبیر پارس د خپل بایکاټونو په فهرست کې شامل کړل. د ایران د فولاد مبارکۍ اصفهان شرکت چې د هیواد زیات فولاد تولیدوي هم د امریکا د ظالمانه بایکاټونو په فهرست کې شامل کړای شوی دی. د ایران د فولادو د صنعت فعالانو په دغو کلونو کې له ټولو بایکاټونو او لګول شویو محدودیتونو سره سره توانېدلی دی چې د داخلي کارپېژندو او متخصصانو له علم څخه په ګټه پورته کولو سره په هیواد کې د دغه صنعت د ډیر د اړتیا وړ تجهیزاتو په ځایي کولو بوخت شي او د ایران پر ضد د امریکا له موجودو بایکاټونو سره مقابله وکړي او ایران د دنیا د فولادو د لسو بره تولیدونکو هیوادونو په لیکه کې ورولي. له دې سره سره د امریکا ظالمانه بایکاټونه د ایران د فولادو د صادرولو په لاره کې یو خنډ دی. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم همدومره و، نو حاضر دمه زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
قدرمن اوریدونکو، له دې وروسته به تاسو ته د شو عادتونو خبرونه تاسو ته خپور سي او چې له هغې وروسته به زموږ د نن ورځې سهارنۍ یوه ساعته خبرونه به پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ستاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو او په متعال خدای مو سپارو.
ش عادتونه
قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنئ. عزیزانو، ښه عادتونه تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
حاضر شویو. نن هم درته خپل همیشنی سپارښتنه کوو او دا چې په دغه پروګرام کې وړاندې شوي سپارښتنې کلی دي او ممکنه ده په هغو کې ځینې د ټولو لپاره مناسبې نه وي. د ضرورت په بڼه کې د خپل ژوند په سټایل کې د بدلون لپاره خپل ډاکټر سره حتماً مشوره وکړئ. په همدې هیله سره له تاسو څخه غواړو چې دغه مطلب تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو په تیر پروګرام کې د زغم او صبر د مهارتونو د ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه در سره خبرې وکړې. په دغه پروګرام کې هڅه کوو د مسؤلیت منلو چې د ژوند یو مهارت ته په حق در سره خبرې وکړو. په قرآن مجید کې ډېر آیاتونه موجود دي چې انسان لپاره د مسؤلیت منلو اهمیت بیان کړی دی. مثلا په قرآن کریم کې مسؤلیت منل له درانده پیټي سره تشبیه شوی دی. د فاطر سورې په 13 آیت کې خدای تعالی فرمایي، هیڅ گناهکار د بل د گناه پیټي په اوګه نه اخلي. په دې حق لا په تفسیر نمونه کې راغلی چې د قیامت په ورځ به هر کس د خپلو اعمالو د ځواب ویلو مسؤل وي. د دغه ځواب اړخونه دومره پراخ دي چې حتی د انسان غړي هم پکې شاملېږي. خدای تعالی د اسراء سورې په 13 آیت کې داسې فرمایي، له هغه څه چې پرې نه پوهېږې پیروي مه کوې، ځکه چې غوږ، سترګې او زړه ټول مسؤل دي.
قدرمنو دوستانو، مسؤلیت منل د انسانانو یوه اکتسابي ځانګړنه ده. په حقیقت کې ویلی شو چې دغه ځانګړنه یو ډول شخصي مهارت دی او هیڅوک د خپلې زوکړې له پیله مسؤلیت منونکې یا نه منونکې دنیا ته نه راځي، بلکې د ودې په لاره او تجارت په ترلاسه کولو کې چې د کورنۍ د غړیو، دوستانو، ښوونځي او نور له لارې تر لاسه کیږي، ورو ورو پالل کیږي او دغه مهارت تمرین او زده کړې ته اړتیا لري. په ژوند کې د دغه مهارت نه درلودل د ډیرو مشکلاتو سبب کیدلی شي. ډیر طلاقونه او نور ارتباطي مشکلات د دغه ځانګړنې د نه درلودلو په وجه ترسره کیږي. په همدې دلیل ډیر والدین په دغه ځانګړنه ټینګار لري ترڅو وکولای شي په خپل ماشوم کې د مسؤلیت منلو مهارت لمهغه لومړیو سم وپالي. په دې اساس د روحیې د زیاتولو له لارو چارو په خبرتیا سره د ځانګړنه په ځان کې پیاوړی کولای شو.
ایزان و انسانان دا غرولونو پا واسطه چه پا اجتماع که قبلی مسئولیت لرون که دی. هر اندازه چه پا خپل رول خبر وی بهتر کولی شه دا غو لا جزیات و سر ارتباط تینگ دی. پا دوام که دا مسئولیت منل و دالونو تا پا مکده. اجتماعی مسئولیت منل هغا یو مهارت دی چه ورتا اشاره وشوا. مونگا طول دا طولن غری و او باید دا هغی قوانینو تا پای بند اوسو. په اجتماعي مسؤلیت منلو کې تاسو په هر رول چې د ټولنې د غړي په توګه تعریف کیږي مسؤل یاست. مثلا هغه ډرایور په توګه چې د ښار په واټونو کې ګرځي را ګرځي باید د ټریفیک قوانینو ته پایبند اوسي، یا که د پلي تلونکي په رول کې یاست ضروري ده په واټونو کې د ګند نه اچولو په شان او داسې نور ښاري قوانینو ته پام وکړي.
همداراز که په موږ کې هر وګړی د خپل ژوند د دوام لپاره او د خپل معاش لپاره یو کار ته اړتیا لري، هر کار خپل خاص قوانین لري. موږ باید د خپل کار له قوانینو خبر ووسو او د ټولو قوانینو رعایتول زموږ په مسؤلیت منلو کې هم مهم رول لري. لکه د کار ځای ته د ورتلو او راتلو وخت چې د قانون په اساس ټاکل شوی دی او کارکونکي باید د هغه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ کار چې هر څه وي زموږ ژمنتیا پکې خاص رول لري. هر څومره چې د کارکونکي او د کاري ځواک په توګه مسؤلیت منونکي ووسو، د هغه ارګان یا کارخانې د پرمختګ په بهیر کې به مثبتې اغیزې وشیندي او د هغه ګټې به هم موږ ته ورسیږي.
ایزنو زیاتره کسان له خپل فردي رول جلا دی و ورکوټي ټیم یا ډلې غړي دي، لکه کورنۍ چې د ټیم د اندازې او ډول په اساس د هر وګړي مسؤلیتونه هم متفاوت دي. په نننۍ دنیا کې ټیمي کار او د هغه د ترلاسه کولو لپاره مهارتونه د ډیرو مهمو مهارتونو برخه بلل کیږي. تاسو په یوه ډله کې له مختلفو کسانو سره مخامخ کیږي چې هر یو شخصیت او فکری بهیر له تاسو او نورو متفاوت فکر لري. په لومړي ګام کې باید وکول شي په داسې ډله کې فعالیت وکړي او خپل رول په اغیزمنه توګه ترسره کړي. داسې هدف ته رسیده مسؤلیت منلو او د کارونو بشپړتیا ته اړتیا لري. د دقیق پروګرام درلودل په دې لاره کې تاسو سره مرسته کولی شي.
د داسې مهارت لرونکي وګړي خاص ځانګړنې لري او مسؤلیت منل د وګړو لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. په کلي ډول مسؤلیت منونکي کس معمولا د خپل ژوند په مختلفو اړخونو کې له نورو بهتر عمل کوي. هغه د خپل ژوند د انتخابونه د نورو په غاړه نه اچوي، د خپلې ټاکنې له پایلو تجربه ترلاسه کوي او خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره ترې استفاده کوي. مسؤلیت منونکی کس په داسې روحیې سره له نورو سره په خپلو اړیکو کې کمتر له ستونزې سره مخامخ کیږي. همداراز دغه ځانګړنه د واده لپاره په مثبتو فاکټورونو کې حسابیږي، ځکه چې د تحقیقاتو په اساس مسؤلیت منونکي وګړي په خپل ګډ ژوند کې بریالي عمل کوي. همداراز دغه وګړي کم سټرس سره مخامخ کیږي.
ایزنو کله چې وګړي د خپل ژوند ټول مسؤلیتونه پر غاړه اخلي، په متقابله توګه په اجتماع کې د تایید او منلو او حتی د نورو د احترام او تکریم وړ ګرځي. همداراز د ارتباطاتو په زمینه کې به بریالي عمل وکړي او دا چاره سبب کیږي چې هر ورځ لبل ورځې بهتر فعالیت وکړي او د خپلو کارونو او فعالیتونو ترسره کولو لپاره خپله انګیزه له مخکې زیاته شي. لا ټولو مهمه ده چې خپل کارونه به په مقرر او مناسب وخت کې ترسره کړي او دا ځانګړنه به په نهایت کې د وګړي کارندوالۍ له مخکې زیات کړي او په ټولو چارو به ډیر ښه مدیریت ولرل شي. مسؤلیت منل همداراز په خپل نفس باور رامنځته کولو او له عزت نفس له برخورتیا سره مرسته کوي. هغه وخت چې د وګړي د داخلي رضایت احساس لري، په خپل وجود کې داخلي انضباط پالي او په نهایت کې له ډېرې شادابې روحیې برخمن کیږي.
قدرمن اوریدونکو، که فکر کوئ په تاسو کې د مسؤلیت احساس دومره چې باید پیاوړی وي پیاوړی نه دی، نو اندېښنه مه کوئ، ځکه چې د مسؤلیت منلو د زیاتولو لپاره لارې چارې شته دي چې له هغو په پیروي سره په ځان کې دغه مهارت پیاوړی کولی شئ. لومړی ضروری ده چې د مسؤلیت منلو د زیاتولو لپاره پلمې جوړول څنګ ته کړئ. ډیر کسان کله چې د خپلو کارونو په ترسره کولو کې لټی کوي، په مختلفو پلمو سره شرایط توجیهوي، تر هغه چې تاسو د کارونو د ترسره کولو لپاره نور ګناهکار بولئ، پوه شئ یا مختلف پلمې راوړئ، په تاسو کې به دا ځانګړنه ښه نه شي. په همدې خاطر بهتره ده د هر کار په غاړه اخیستلو مخکې وګورئ چې په هغه زمینه کې څومره وس او مهارت لرئ. د مسؤلیت نه منل له دې بهتر دی چې د هغه کار مسؤلیت په غاړه واخلئ چې د ترسره کولو توان یې نه لري.
ځنو په ورپسې مرحله کې ضروري ده چې د یو ډاډمن پروګرام پیروي وکړي. دا منظم پروګرام درلودل چې ستاسو له ځانګړتیاو او وسونو سره برابر وي، د مسؤلیت منلو په زیاتېدو کې اغیزمن دی. پام ولرئ چې سم مهالویش د یو پلان په مهمه ځانګړنه کې راځي. کوم هدفونه چې په نظر کې لري، یو مشخص وخت ورته وټاکئ چې د سستی او کار ځنډولو په لومه کې گرفتار نشي. همداراز د نه ویلو مهارت او جرأت په ځان کې پیدا کړي. دا کار ترې د زیات چې فکر یې کوي ستاسو د مسؤلیت منلو په اندازه تاثیر لري. ممکنه ده ډېره درته پېښه شوې وي چې یو کس لا تاسو بې ځایه غوښتنه وکړي او په نه ویلو کې د ناتوانۍ په وجه مو هغه کار منلی وي. په نهایت کې د هغه کار په کولو کې په ملامتیا او پخیمانی اخدا شوی او احتمال شته چې نور هم د مسؤلیت د نه منلو په وجه تاسو ملامت کړي.
عزتمن اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.